رمشي اته بجې شپې دا سړي رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم زلمی خلیل زاد هیله مند چې د اختر په ورځو کې په افغانستان کې اور بند وشي. اسلام آباد ویلی دی چې د افغانستان الوتکو ته په سپین بولدک کې خبرداري نه دی ورکړی، خو افغان حکومت وایي
پاکستان کله منل دی چې په افغانستان کې مداخله کوي.
د افغانستان د خبريالانو ته دفاع د کمیټې د مسول معید هاشمی څرګندونه لرو.
ګڼ ولایتونو کې زموږ ځوانان له امنیتي ننګونو سره مخ دي.
په خوست کې مو د اختر په درشل کې د څارویو د خرڅلاو بازار ته ورولو. تر هر څه مخکې خبرونه. چین افغانستان ته د کورونا 1,000,000 دوزه واکسین ورکوي. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته ورسید او په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 واوښت. د خبرونو تفصیل. چین وایي د کورونا 1,000,000 دوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ داشمنه پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان د امیر وختاب سرت په وینا تر اوسه 1,000,000 کسانو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د امیر وختاب سرت ویان د سکرټ نظریه سړي رډو ته ویل چې د واکسینونو کمپاین په ټول افغانستان کې روان دی.
خوشبختانه کې مردم هم تقاضای بسیار بلند به خاطر واکسین وجود داره.
لنی که مرغه اوس مال په ټول افغانستان کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ په د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې دوام ورکړو. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو شمیره تر شپږ سره اوښتې ده او نږدې 130,000 کسان تر اوسه په کورونا ناروغي اخته شوي دي. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت شل کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. ډیپلوماتیک او پوځي چارواکو د جرمني خبري اژانس سره خبر ورکړی او د دې معنا دا چې د دې ټلوالي د تاریخ تر ټولو مرګونی ماموریت پای ته ورسید. خو د چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د غړي ترکیې سرتیری به په افغانستان کې پاتې وي. د 2020 کال د سپتمبر د 11 مله حمله وروسته لومړی امریکا او ورپسې ناتو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په پایله کې امریکا له افغانستانه د خپل پوځي ځواکونو د وټلو ژمنه وکړه او وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکایي سرتیری به د روان کال د اگست میاشتې تر پایه له افغانستانه ووسی. پوسپین بولدک د رويټرز خبري اژانس سی واکاست له بشل کېدو وروسته د بشن نړیوال سازمان او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دانش صدیقی چې د هند وګړی وو او د رويټرز خبري اژانس لپاره کار کاوه د جمعې پورز د طالبانو او افغان ځواکونو ترمن په جګړه کې ووشل شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څنګه د سیمه ییز کمپاینري سمیر حمیدی په وینا راغلی دی چې صدیقی یو سړور فوټو ژورنالیست او د هغه تصویرونو په خاطر نامتو چې د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحرانونو پیښې پکې خوندي کړې وي. بلدورته خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه چې مرکز په امریکا کې د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبري اعلانو د خوندیتوب لپاره ل خپل ټول قوت څخه کار واخلي. ولسمشر اشرف غنی هم تیر شپه د دانش صدیقی د وشل کېدو له کبله په یو پیغام کې د بیان د ازادي او د آزادو رسنیو او خبري اعلانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت پرشمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره لدی هیواده د افغان کډوالو ایستلو پروسه بند کړي او لدی سره هیواته د شاوخوا وزر افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه هم وځنډیده. د سویډن د مهاجرت د ادارې د حقوقي چارو مشر کارل بیکسل بوس پرون فرانس پریس اژانس ته وویل وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې زیاتې سیمې ونیولې هلته امنیتي وضعیت ناڅاپه ترینګلی شو. نوموړي ویلي چې د افغانانو د استلو په چاره کې وقفه راغلې او اوسنۍ پریکړه تر بلې پریکړې پورې د اعتبار وړ ده. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 شو واوښت. د جرمني په یو شمېر ښارونو کې د هغو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي چې په ړنګو شویو کورونو کې بند پاتې دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. دا خو څلورو هیوادو په ډله کې چې تیره اونۍ سیلونه پکې وبهېدل تر ټولو په جرمني کې ډېر کسان وژل شوي. په دې هیواد کې تر اوسه د قربانیانو شمېر 120 ته رسېدلی دی. سیلونو د جرمني نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې لږ ډېرې ځپلې دي. د سیلونو لارې خرابې کړې، انټرنټ او ټلیفون یې قطع کړی چې له دې امله د تریتم شویو کسانو شمېر ګران شوی دی. د ژغورنې عمله هڅه کوي چې د بیړیو او هلیکوپټرو له لارې دغو سیمو ته ورسی شي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګ کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملګري وګړي بیا اسرې کړي او دا خلک د جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. شغلی ګوتیرش پرون امنیت شورا ته په یو لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي امین محمد ولوسته همدارسو ویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسوونکو او روغتیا پالانو د بیرحم حملو سپه هم یو ځای شوې ده. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې دا او زیاته کړه. ملګري ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په روان کال کې د نړۍ 1.5 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د د په وینا له دې مخکې نه ده لیدل شوې. اساس جرادو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ سلمی خلیل ساتوي د هیله مندې چې پر روان اختر کې په افغانستان کې اور بند وشي. په داسې حال کې چې د عبدالله په مشرۍ د افغان دولت پلاوی دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د طالبانو له استازو سره وویني، دا خبره زلمی خلیلزاد کړې ده. شاغلی خلیلزاد په یوې نوې مرکه کې ویلي که په اختر کې پر اوربان موافقه وشي نو امکان لري چې په اوش مهال کې تاوتریخوالی کم شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په تاشکند کې په یو مهم سیمهیز کانفرنس کې د ګډون پر مهال هیله څرګنده کړه چې پر روان لوی اختر کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون جمعه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمهیزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځنګړي مرکه کې د څرګندونې وکړې. خلیلزاد وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربان مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه وویل چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربان امکان شته. تر کومه ځایه چې د لنډ مهال اوربان یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربان اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربان د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
خغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې لاله پوره بریا ته نشي رسیدای او خبرداري ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور لاله وخت رسیدلای دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي د طالبانو ورستیو حمله او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو نیولو ته هم اشاره وکړه او یو ویل د داتم لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې کلا بندې کړې وي او نیولې نه وي ونیسي. خو د زیاته کړ چې په دومره چټکۍ سره د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمې نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهرم رسته کیږي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غنی د تاشکند په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیرې یو میاشت کې شاوخوا 10,000 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
انټيليجنس سیستم اټس انډیکیټ استخباراتي اټکلونه ښیي چې لسو زرو زیات جهادي جنگلي په تیرې و میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتی او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولس مشر غنی د دې واضح څرګندونو په جواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
پرزیدنت غنی، let me just say that the country
ولس مشر غنی اجازه راکړی تاسو ته وایم هغه هوا چې په افغانستان کې د نامنه یو ډیر ځان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه پاړه چې په افغانستان کې پیښیږي د پاکستان ګرمول ډیر بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکي نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه.
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربان ته داسې مهال خوشبيني څرګندوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ورسره پلاوي له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون دوه ته وخوځید.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پلاسمین دوه ته تر سفر مخکې پرون د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی ټول شمول دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له لوري له پوره صلاحیت سره دوه ته ځي. طالبانو مخکې دوه ته د دغه هیئت د سفر هرکلی کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ په دې پلاوی کې سیاسي او جهادي مشر کریم خلیلی، د بلخ پخوانی وادي او د جمعیت اسلامي ګوند د جلاشي ویډلې مشر اتا محمد نور، د سولې پچارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي باتور دوستم شامل دي. خغلی عبدالله دغه سفر لپاره وړاندې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویل چې د میرمنو په ګډون یو شمیر نور کسان هم دغه پلاوی غړي دي خو نمونه یې وانه خیستل. نو موړي ویل چې د پلاوی ټول شمول دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري له بشپړ صلاحیت سره دوه ته ځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاستازګلۍ د پلاوی له بشپړ صلاحیت سره ځي. خغلی کرزي صاحب هم د پلاوی ملاتړ کړی دی. د پلاوی ترکیب یوازې د نه دی بلکې یو شمیر میرمن او دنیا عالمان هم د پلاوی غړي دي چې مونږ پاستا ځولې خبرې وکړي.
خاغلی عبدالله ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو لامل زرګونه افغانانو ته زیان رسیدلې او ورته ده چې د جګړې په وسنی اوج کې د پلاوی دوه ته لړ شي او له مقابل اړخ سره د جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې خبرې وکړي. خغلی عبدالله لهو خود چې دغه پلاوی سفر به خي پایلې ولري. ټاکل شوی و چې په خوانې افغان ولسمشر حمید کرزی هم دغه پلاوی په ترکیب کې دوه ته ولاړ شي خو نو موري د نامعلومو دلایلو لامل له دې سفر ډډه وکړه. خود کابل په هوایي ډګر کې لیاد پلاوی ملاتړ اعلان کړو. خغلی کرزی هم ویل چې د پلاوی پیوړې او با صلاحیت ده. پوخانی ولسمشر حامد کرزی د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناسې ته ویلي و چې ډیر ژر به د سولې جدي خبري اترې پیل شي. په ورته وخت کې طالبانو دوه ته د غپلاوی د سفر هرکلی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې خبري بیا پیل شي او که هر څوک د ستونزې د حل په موخه د خبرو لپاره دوه ته ورشي دوی خبرو کولو ته تیار دي. د پلاوی داسې مهال دوه ته سفر کوي چې لتیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنگ جګړو تر بل هر وخت زور اخیسته او لبیلابیل ولایتونو نه هر ورځ د پراخ جګړو او دواړو اړخونو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکول کیږي.
په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خپاره شوي چې دواړه لوري به کله سره ویني او پر کومو موضوعاتو به خبرې سره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ناسمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلامیه په داسې حال کې خبره کړې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح وړ مشمه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سفین بولدک ولسوالۍ د دروازې ته بیان ولکېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړي. شغلی صالح د هم لیکلی چې د پاکستان هوایي ځواک د مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امر الله صالح وروستي او څرګندونه ته د پاکستان خبرګون د پاکستان د بهرنۍ او چارو وزارت په وی تازه اعلامیه کې د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح وروستي او څرګندونه ته په اشاره سره ویلي چې دغه ډول څرګندونه د دوړو هیوادونو خېړی کې زیانمنولې شي. د پاکستان د بهرنۍ او چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې چنن جمعه خبره شوې راغلي اوس په ټول په یو قوت سره د یو سیاسي جوړجاړي لپاره کار وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح تیر شپه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان هوایی ځواک ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی صالح یو جلا ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړي دي. د امر الله صالح ویان رضوان مراد بیا ازادي راډیو ته وویل پاکستان په دغه ډول اعلامیو سره نشي کولای د داسې کړنو څخه ځان ته برائت ورکړي.
افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې هغه درې سوپر ټوکانو نه هیڅلو توګه ته چې غوښتي په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغه سره ملاتړو پاکستانی ملیشو باندې حمله وکړي دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غږ او دغه سب شوی پیغامونه شته دي. اما دوهم خبره دا ده چې پاکستان ردولو مسأله ده، نو پاکستان کله منل دي په افغانستان کې مداخله کوي؟ نو دا لومړی ځل نه دی پاکستان رد هیڅ کړی د افغانستان د خلکو د نړۍ لپاره نور اعتبار وړ نه دی.
ښاغلی مراد وای پاکستان د طالبانو ملاتړی هیواد او د دې ثبوت له ټولې نړۍ سره شته، خو په دې اساس شرایطو کې د دوو ملکونو ترمنځ دغه ډول څرګندونې په څه معنا دي او آیا د سولې پروسه زیانمنولی شي؟ سیاسي کارپو داود مایار
نړیوال مسایلو کې مسلکی عملو کې د دې لپاره چې عامه افکار د خپل حریف مقابل کې منفي کې یعنی دین ابزاری استفاده ونه کې دی وضعیت نکته د افغانستان دغه وضعیت څه شي دلته باید کوشش دی صلح د لپاره وشي نه کوشش نه د لپاره تلاش وشي چې دلته تقابل رامنځته شي.
دا ناندری په داسې حال کې رامنځته شوی چې دوه ورځې وړاندې طالبانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ چې له پاکستان سره یو له مهمو سوداګریزو بندرونو شمیرل کېږي ونیوله. په کندهار کې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې سپین بولدک ولسوالۍ اوس د طالبانو په واک کې ده، خو هغه زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې د بیرته نیول کېدو لپاره نن عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د رويټرز اژانس فوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې افغان ځانګړي ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوشش لپاره تللی وو پرون سهار ووشل شو. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا خبریال د طالبانو په حمله کې وشل شوی دی. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول معید هاشمی په افغانستان کې د خبريالانو ژوند ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې خبريالان د ټوپکوالو لوري له ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټې په دې وروستیو کې پښتا تاریخوالي باندې موږ سخت خواشین یو خپه یو هندا چې په مجموع کې په ټوله یواد کې دغه سختي او جګړې وژنې روانې دي. ولې په ګڼ ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي، دغه کورنۍ د ستونزو سره مخ دي چې په هغه کې په بادغیس او مزار او کندهار او کندوز او دا ولایتونه یادونه ول چې هغه ته زموږ ژورنالیستان او رسنۍ د کوک سره مخ دي. لزګونه رسنۍ چې هغه طالبان کله کمی ساحل اندې کوي هغه سقوط کوي فعالیت درول کیږي پدغه راته څنګه ژور خوښینی لرو ان څه لرو هغه کوم دا په نړیوال ټولنې باندې د جګړې په څیر خو باندې موږ د چغوی د رسنې کارکون کی او رسنې خوندي
په دې تیر یو کال کې چې کوم خبريالان وژل شوی دی د ازادي رډو د خبريال الیاس تای په ګډون د خبريالانو ټولنو او بنسرټونو او ستاسو د کمیټې په شمول ټول هم دا خبره کوله چې لشکيل خو غواړو چې د خبريالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا پاملرنه خو تر ډیره منه ده شوه بلګم په څو وختل شي
مونږه بار بار رښتیا هم غوښتنه کړې دا پاملرنه ده چې متاسفانه چې نه طالبان د جګړې په اخلاق باندې پیږي او نه هم مقابل لور دغه ته سره دې چې دولت تر یو بری راپورې مونږ سره همکاري کوي د ژورنالیستانو په خوندي کولو کې راځستنو کې ولې د جنگ په ساحه کې بیا یو لور هم ډیر د ژورنالیستانو د رسنیو خیال نه ساتي چې دولت چیرنه نه کوي عاملین نه نشي مخالف لور چې دا وي یوازې د ودا پر د ولو باندې چې دا کار مونږ نه درکړای په داسې حال کې چې مونږ هم حیران ساتي نو د ژورنالیستانو وژني څوک د دې ته مشکلات څوک جوړي ستونزې څوک جوړي دغه نو څه ځان غاښ کنه لېواله ټولنه باندې ملګرو ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، د مئو باندې مو غږ کړی و، د بیان د ازادۍ په نړیوالو سازمانونو باندې مو غږ کړی و، په نړیوالو ارګانونو باندې چې هغوی فشار واچي په دواړو لورو باندې تر څو د ژورنالیستانو ژوند خوندي شي.
هاشمي صاحب، د دانش صدیقي د وژلو په ارتباط، آیا دا ممکنه ده چې لنړیوالو فرزن وغوښتل سي په دغه سی و پیښه کې ک څوک د دې قتل مسولیت نه اخلي چې بي پرې تحقیقات وشي؟ آیا ممکنه ده چې د سي غښتنه د افغانستان د خبريالانو ټولنې لنړیوالو وکړي او دغه رقم یو کار تر سره شي؟
نه یوازې د دانش صدیقي پر اړه باندې، بلکې موږ د ټولو شهید شو وژل شو افغان ژورنالیستانو پر اړه باندې هم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې هغوی د پری څېړنې وکړي په دغه رابطه باندې، او هر څوک چې په دغه وژنو کې لاس لري هغه د جنګي مجرمینو وپېژندل شي، هغه د بیان د ازادۍ دښمنانو وپېژندل شي. متاسفانه تر اوسه نړیواله ټولنه هم غوږونه کاڼه کړي دي، یوازې په اعلامیو باندې هغوی هم اکتفا کړی ده او زموږ غږ یې صحیح نه ده اورېدلی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکوي چې د بشري کړکیچونو د طوفانونو له کبله د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې ملکیان بې اثره پاتې دي. انټونیو ګوتریش پرون د جولای په 14مه په یو پیغام کې د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د دوی د کار د مخنیوي پر ځای د بشري مرستو پر رسولو کې همکاري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو کې خلک بیا سري کړي او د ملکی وګړي د دې جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. ښاغلی ګوتریش پرون د جولای په 14مه امنیت شورا ته په یو لیکل وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ولوسته همدارز وویل چې له دې سره د بشری مرستو پر رسونکو او روغتیا پالانو د بیرحمه حملو څپه هم یو ځای شوې ده. د سرمنشي په وینا کې یادونه شوې چې بشري مرستو ته اړتیا د ملګرو ملتونو د توان پرتل زیاته ده او مرستندوی ټولنې د کورونا د وبال کابل نشي کولای د خلکو ټولې اړتیاوې پوره کړي. ګوتریش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه و لکه اوس چې ده. د زیاتوي چې ملګری ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په سګانی کال کې د نړۍ 1.5 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د پوینا لدې مخکې نه د لیدل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان، یمن، سوریه او د ایتیوپیا تیګریسیما د هغو مثالونو په توګه یاد کړل چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی. هغه د افغانستان د یادونې پر مهال وویل چې په 13 جون میاشت کې یوازې په یو اونۍ کې 24 ملکی وګړي چې روغتیا پالان هم پکې وو وژل شول. ګوتریش وویل چې په افغانستان کې د سګانی کال په لومړۍ روبه کې ملکی مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله په 9 او د ښځو مرګ ژوبله په 10 زیاته شوې ده. د یمن په باب د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په دې هیواد کې هر ورځ په متوسط ډول لږ تر لږه 15 ملکی وګړي یا مړه یا ټپیان کیږي. 40 میلیون وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړ دي او 15 میلیون له وچکالۍ سره مخامخ دي. ښاغلی ګوتریش د سوریې او ایتیوپیا د بشري کړکیچونو مثالونه هم یاد کړل او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو د بشری مرستو د رسونکو، روغتیا پالانو، روغتونونو، خوونځیو، د اوبو رسولو د مرکزونو او نورو بشری تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د خپلو پریکړلیکونو د ملاتړ په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د هیوادونو پر حکومتونو همغږ وکړ چې د دوی د کار د مخنیوي پر ځای د بشری مرستو پر رسولو کې همکاري وکړي او دا یقیني کړي چې د تروریزم ضد عملیات د بشری مرستو عملیات زیانمن نه کړي.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې 29 پروګرامونه لرو. د کور کلی په پروګرام کې یو مهمه موضوع څېړل شوې ده. څوک چې له کورونا وفات شي بیا هم خلک په کورونا اخته کولای شي.
زما د ترور زوی کورونا نیولی وو او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي، خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیلی ورته نږدې شو، همسایګان، دوستان، دا چا چې اوړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه وی وړو، زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول، همسایګان، هغه منطقه کې تقریبا
ډیر خلک به اخته شو. لیونسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې هم یو روغتیایي مسله چړل شوې ده. هغه داده چې ماشومان ته د واکسین ورکړه څومره ضروری ده او څومره مهمه ده. دا دواړه پروګرامونه تر اتمه بجو وروسته له ازادي راډیو اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپدولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري. نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث لرو چې پروسوي کې ترنګلی شي وي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د پروګرام وخت په یاد لري له 2 تر 3. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مو داسې ځای ته ورولو دغه شیبه چې هلته تاریخي آثار یو کسره غونډ کړي دي. دا څرنګه آثار دي او د کوم وختونو دي؟ په دې راپور کې به واوري.
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق دا وتاک څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاک دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغونی آثار پکې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دی. نموړي موشته د یو شمیر آثار په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما خپل ډیر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړی دي. د ډیرو ځایو صاحب د ډیرو کلو شیان هم دي. دا ډیر په خوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وخت دی او دا غیک اتل سوا د اتل سوا کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نوراجه خواته ځین شیان ست مقصد دا د غازی امان الله خان د وختو د جنگ مرمۍ دی. د زائر بابا چوار د واره کښینستی د یالکو دا د هغه وخت 50 دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یو بچا بل بچا ته خط لیږي بیا په دې کې ور اچوي. دا په سورو کې مورونه همستا دا تقریبا 1500 کال د دې بد کېږي. د خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی نوراجه خواته ام پلاس راغلی دی. د بامیانو د خواسخه پلاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیر شو کلونو رئیس د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دی او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې ترڅنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنگ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان له لوري جوړ شوی موزیم ته د لیدو لپاره راغلی وو، ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران شو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار کاچاک کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځېدلی دا کاچاک. د دې نه د خپل نه په خبره بروي، په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او ترڅنګ به د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالانه اندیشنې د تاریخي اثارو په اړه پر ځای بولی. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې د اورزګان ولایت کې د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خوای په ډیری مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي د فلان د رلیج سشکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوي باسي خوای روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وایي دوی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وایي د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت ته پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
چین وایي د کورونا 1,000,000 ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. د چین ولسمشر شی جین پینګ دا ژمنه پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ناټو نږدې 20 کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. پوسپین بولده کې د روټرز خبري اژانس له واکاس ته وشل کېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وزارت په پام سره لدی هیواد د افغان کډوالو ایستلو پروسه بند کړې او لدی سره هیواد ته د شاوخوا وزر افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه وچندیده. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 شو واوښت. د جرمني په یو شمېر ښارونو کې د هغو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي چې په ډنګو شویو کورونو کې بند پاتې دي. د جرمني په لویدیځ سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش خبرداري ورکړ چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملکی وګړي بیا سري کړي او د خلک د جګړو تر ټولو لوړې بیه پرې کوي. او د هالند وی محکمې د سوریې یو کس د سوریې د یو دولتي سرتیر په اعدام او نورو جنگي جرایمو کې د ګډون په جرم په 10 کاله باندې محکوم کړ. دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې لې یونیسف سره دا ساجی رډو ځانګړي خبرونه لرو او د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خو سم دستي خوست ورسو په خوست کې د څارویو پلورن کې وای د څارویو په منډوي کې د بهرنیو پتی ربیا د پاکستاني څارویو په پرتله سشکل د داخلي څارویو پیر او پلور زیات شوی دی. دوی وای د کورونا او په هیواد کې د ورستیو جنگ جګړو لکبله کلیوي خو د څارویو خرڅلاو کم شوی لبل خوې بې ټیټ شوی. تفصیل په راپور کې
د خوست خار په جنوبی څنډه کې د سرویو د پیرو پلور ځای د لوی اختر په رنګ دي کې دوه دلته د نورو عادي ورځو په پرتله د خلکو او د سرویو شمیر زیاتېږي. یوسف د تیرو ولسو کلونو رئیس د سرویو د پیرو پلور کاروبار کوي. دای وای د تیرو کلونو په پرتله سه کال مارکیټ د بهرنیو په تیر بیا د پاکستانی سرویو پر ځای داخلي مالونه نیولای دی.
او هم دغه سی خرڅلاو به خې کم دی، مارکیټ به خې نشته، مال به خې زیات دی. د ولسوالیو مالونه دی، غورونو مال ټول راکته شوی دی، ټول جنگونه دی په ولسوالیو کې. د دې لامل څنګه څو مال چې دی ارزان دی. د نور چې دی افغانستان خپل تولید دی، جلال آباد ټول ولسوالیو ولایتونو کې جنگونه دی. د دې لامل خلک د کورونو نه مولونه وبسي خرڅوي.
یوسف وای د ورستایونه امنوی له عمله د کورنوی د بزای کېدو او د کورونا او بل عمله خلکو ته د ورپېخو اقتصادي سنځو لکابله سحکل د سرویو بازار ډیر کمزور شوی او د بېو پراټیټی دوی هم اغیز کړي. خو د ملونو په د پیرو پلورځای کې یو بل سوداګر مسجان له حمله یختر ته پاتې ورځې غنیمت بولی. د وی اختر ته په پاتې دروي ورځو کې د سرویو پیرو پلور څو برابر زیاتېږي. لادم یو پختل چې آیا د سرویو د روغتیاي وضعیت په اړه د غزای ته تر دې دمه د ځای چرواکو کوم مسولین هم راغلي. د بویل
یاره خو کداسته ویا ما چې دای په داسه په غرو غلی دی پایا ته په ډول داسه نه دی غلی مېره چې سیکرو غوري حضرت کې مثال د ټولن ستار غوري چې مثال د ضرورت شي غوري غوري تجارتونی غوري چې مثال داسه مشکل دی ته کا په پیګه او د رسنونو اړې خپل چې دا په کوی نشي بیا غوري دا او داسه آیا ته په ډول نه دی غلی چې مثال منډي کې دای چې کو نه اور سره وي.
د خوست خروالی ریاست د خاري حکومت ولای امیر محمد الله شرزای وای د سرویو لپاره د یو داس مناسب ځای پلټ کړي چې د سرویو د روغتیایي وضعیت د کنټرول ترڅنګ لازمي ټولې اسانتیاوي ولري. دی وای
تروسه دغه انتقال شوی نه دا یوازې د خاري نظم کمیسون ته موضوع پاتې د ترڅو هغه کې د تصمیم نیول شي چې مال منډي لزین د ځای نه انتقال شي. هغه کې د مال منډي ترڅنګ اړوند ټول لازم اسانتیاوي په کې شتون لري چې په دې حادثه کې یو ترڅو کوشترګا یا مسلخ هم شتون ولري چې هغه څاروي شالته حلالي کې هغه د دوی تر کنټرول لاندې حلال کړ شي، غوښه په نخ شي او ښار ته انتقال شي.
د کرنې ریاست چارواکي وایي د څارویو د روغتیایي وضعیت د کنټرول لپاره په رسمي ډول کوم څه نه لري، خو په منډوي کې د موجوده شخصي روغتیایي کارکوونکو په وسیله دغه چاره مخکې بیایي. په خوست کې د بهرنیو څارویو پر ځای داخلي څارویو په داسې مهال مارکیټ خپلوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره په کرخه د څارویو سوداګري سخته شوې، خو سوداګر وایي په کور دننه دومره څاروي شته چې د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
نو دوستانو سلامونه مې ومني او کور کلی ته مو هر کله کوم. نن به په دې موضوع باس وکړو چې ولې ځینی خلک چې د کورونا وایروس له امله مړ کیږي نو ټول خپل خپلوان د جسد شاخوا راټول وي او مړی هم کور ته راوړي. دا کار به څومره خطرناکې پایلې ولري او باید څه وشي؟ د راپور تر څنګ د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، کرونا یو خطرناک ویروس دی او په ټوله نړۍ کې خور دی. افغانستان یې لومړۍ او دوهمه څپه تیره کړې او اوس یې درېیمه څپه خپل اوج ته په رسېدو کې دی. کرونا ویروس کومه ځانګړې تداوی نه لري او یوازینۍ لاره یې واکسین او د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول دي. خو شته داسې کورنۍ چې کله یې څوک په کرونا ویروس وفات شي نو پرته له دې چې روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي د مړي کور ته ورځي او د متوفا کورنۍ سره ډېر نږدې کېني او تماس ورسره نیسي چې پایلې ښې نه دي ثابتې شوې. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ملالۍ وایي
زما د ترور زوی کرونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیلي ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې اوړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه وی وړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول، همسایګان هغه منطقه کې چیښي و تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان دي. داسې کورنۍ هم شته چې کرونا ویروس ډېره جدي نیسي او کله چې د کور غړی په دې ویروس اخته کیږي نو خپله دوستانو ته خبر ورکوي چې زموږ د کور غړی په کرونا اخته دی، د دوه اونۍ لپاره مو کره تګ راتګ مه کوئ تر څو تاسې او کورنۍ مو له دې ویروس خوندي پاتې شئ. او که ناروغي خدای مکړه له دې ویروس مړ کیږي څوک نه خبروي او له لرې نه ورته د دعا غوښتنه کوي. په دې اړه د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
څه موده دمخه زموږ دوستانو د کورونا له وجې نه په حق ورسېد، ډېر وخت هلته بستر پاتې و، بیا هغه په حق ورسېد. نو د ده کورنۍ خو موږ ته هم حال رانه که چې زما خاوند په حق رسېدلی، ځکه دوی سره دا فکر او سوچ و که چېرته موږ دوستان خبرو یا دوستان راځي نو دا یو ساري مرض ده، خدای مکه چې نور دوستان ته انتقال نشي او زموږ دا غم لا زیات نشي. نو په دې وجه دوی هیڅ اتم اطلاع ورنه کړه. مړی هم د شپې په شپاخانه کې پرېښود، سبا پر 9 بجو یې په شواکیو کې دفن کړ. حتی په فیسبوک کې ولیکل چې زموږ پلار په حق رسېدلی، دا ټول دوستان نه هیله کوو چې په دعاګانو کې یاد وساتئ. خو د خیرات او فاتحې مراسم چې کله دا مرضونه لرې شو بیا نو موږ وروسته اعلانوو، بیا تاسو کولی شئ هغه وخت کې ګډون وکړئ.
د زابل ولایت درغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي ښاپیرې بیا وایي دا لازمه نه ده چې څوک د کورونا ناروغ عیادت ته هم لاړ شي، او کله ناچارۍ د کورنۍ غړی ورځي باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړي زیاتوي
څرنګه چې ټول پوهیږو
کرونا ډیر بد او ساری ناروغي ده چې په نن سبا ټول نړۍ کې د خبره شوې ده او ټول نړۍ د دې ناروغي نه رنجوري چې زمونږ په ټولنه کې خو دا راواز د چکله کم کور کې څوک مری شي نو ټول عیادت ته ورځي او یا دا وایي چې خیر د مونږ خو دغه نه زیات نه یو باید پښتنې ته ورشو چې دا د دې مرض په مقابل کې دا ډیره غلطه خبر ده او دغه کار د باید څوک ونه کړي. اول خو د دغه کورنۍ غړي باید ټول ته خبر ورکړي چې زمونږ کور کې ناروغ غدا د کورونا او تاسو نه هیله کوم چې زما کړه را نشي چې دا مرض خدای نه خاصه تاسو ته انتقال نشي او تاسو د طریق نه نورو کورونا یو ته.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صادق بیا په کورنۍ وغه کوي چې کله د کورنۍ کوم غړی د کورونا وایروس له کبله وفات کیږي نو باید دوستانو ته ووایي چې مرزي او له خلکو نه هم خفه نشي چې ولې رانغلل، او بل دا چې باید متوفا د عام روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم خاورو ته وسپارل شي.
زما توصیه هغه وطنوالو ته کوم چې د دغه الهي عذاب یعنی کورونا په نتیجه کې خپل یا خپلوان د کورنۍ غړی یا دوست د مینځ ځي، توصیه مې ورته داده چې دوی کله د داسې واقع سره مخامخ شي نو باید احساساتي برخورد ونه کړي. هغه لري دوستان ته حتی د دې ضرورت هم نشته چې د دغه مړي په مراسمو کې اشتراک وکړي، په بیا هم هغه څوک چې نږدې دوستان دي خامخا غم دروند دي نو اشتراک کوي، نو دوی باید یو بل کار وکړي چې د خپل ځان او د نورو د آینده لپاره هم باید پام وکړي. کوم څه چې ډاکټران دغه مرض په ارتباط وایي هغه باید مراعت کړي، اجتماعي فاصله باید مراعت کړي، یو بل ته لاس ور نه کړي، ماسکونو نه استفاده وکړي، او په دغه مړي په جریان کې په مراسمو کې باید احساساتي برخورد ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی وایي
د عام روغتیا وزارت یو ګایډلاین دی لپاره چمتو کړی دی، یعنی یو راهنمود دی چې د هغه راهنمود په رڼا کې وادول باید د یو مایت په خښولو کې هغه ټول موارد چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه باید په نظر کې ونیسي. موږ کورونای ته اختیار ورکړی چې آیا دوی ناروغ شروالۍ ته سپاري، شرایطو کې شروالۍ هم کولی شي دغه دوی دغه مړی خښ کړي او یا هم که په خپله دغه مایت وړي کور ته او هلته یې خښوي، نو ټول هغه راهنمود مطابق ټولې سپارښتنې دوی ته ویل کېږي، حتی که ضرورت شي دوی ته هغه یو کاپي ورکول کېږي چې د دغه په رڼا کې تاسو خپل مړی کولی شئ خښ کړئ، یعنی کوم کسان چې دغه مړی وړي هغوی باید خاص دستکشې اغوستي وي او ماسک ولري، یعنی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول هغه اړین مسایل چې ضرور دي هغه باید په نظر کې دوی ونی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
درمنه دوستانو دا چې د کورونا وایروس له کبله وفات شوی جسد وایروس انتقالوي کنه، دا په دې اړه نورې پوښتنې مو په یوه مرکه کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال نه کړي. چاپري دوه تست سپم را اړوم. نو داسې مطرح کوم چې آیا کله چې یو کس د کورونا په ویروس باندې وفات کیږي د نوموړي کس جسد البته د کورونا ویروس انتقالوي کنه؟
کورونا د ویروس د انتقال مسله د جسد څخه نور وګړو ته او د کورنۍ غړو ته تر اوسه پورې په پوره شکل سره جوته نه ده، ځکه په آزاده سطح باندې کله چې دا ویروس موجود وي او هغه سره زمونږ لاسونه په تماس شي ممکن انتقال شي. خو مهم نظر دا دی چې وایي دا ناروغي چې دا اکثرا د تنفسي افرازاتو له امله انتقالیږي، نو کوشش او احتیاط باید وشي تر څو پورې منګاو تاسو خپل جسد په ښه شکل سره خاورو ته وسپارو او د جسد څخه مستقیما د کورونا د انتقال پیخي کمی دي، خو چیرته بیا هم د جسد په وجود باندې افرازات موجود وي او هغه کسان چې مستقیما د جسد سره په تماس باندې شي، په دوی لاسونه ککړ وي، پوز ته یا خولې ته وي، شنو د انتقال خطر موجود ده.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک کورونا ویروس باندې وفات کیږي، د دې جسد سره څنګه برخورد وشي؟ یعنی په عادي شکل راوړل شي، کور کې کېښودل شي، که یا کوم خاص ځانګړي تدابیر ورته ونیول شي؟ او که ځانګړي تدابیر لري نو کوم تدابیر؟
مننه. وګورئ، هغه څوک چې د کورونا د وبا له امله وفات کیږي او روح الله ته سپاري، د ده احترام او د ده بیرته خاور ته سپارښتنه دا په موږ باندې ضروری او لازمی دي. په ډیر احترام سره باید موږ خپل د کورونا شهید خاور ته وسپارو، او په زمین کې باید کوشش دا وکړو چې مستقیما باید په تماس باندې نه شو، دستکش باید واغوندو، ماسک باید واغوندو، او هغه مسائل چې اکثرا سپارښتنې پی کیږي، چې هغه کسان چې دا جسد خاور ته سپارل دي باید صابون باندې ځانونه ومینځي، خپل کالي تبدیل کړي، او د سینیټایزر په واسطه باندې او زدیافونی په واسطه باندې ځان پاک صفا سوتره کړي، تر څو پورې فلم د وایرس انتقال نشي او نور هم په دې ناروغي باندې اخته نه کی.
د کورونا ویروس لومړی پړاو، دویم پړاو او دریم پړاو یو بل سره توپیرونه لري؟ کټوله مایا ویروس ته او د انتقال پروسه څنګه ده؟
درېم مرحله ته چې فعلاً اوس موږ او تاسو ور سره سر لاس او گریوان یو، او د دغه ویروس انتقال مستقیما د تنفسي افرازاتو څخه په لوړه کچه سره صورت نیسي. کچیرته مخامخ یو ناروغ د بل ناروغ په مقابل کې وټوخیږي، خبرې وکړي یا پرنجي پرشیو کی، خو په یاد ولرئ چې په ټولو برخو کې تر څو پورې چې مکمل تحقیقات صورت نینی ولای، تر څو پورې مکمل واکسینونه نه تکمیل شوي، تر څو پورې مکمل پلاتنه نه وي شوي، تر اوسه پورې طب او د طب محققین د تشویش سره مخ دي، او وی اکثرا دغه ویروس چې د آزاد فضا کې او حتی په زنیتو کو باندې چې مستقیما کینی، که منګه او تاسو ور سره په تماس باندې شو، په لاس باندې، او دغه لاس منګه خولې ته یا پزې ته یا سترګو ته ویسو، ته دغه لارې څخه هم انتقالیږي. په دریمه مرحله کې دا ویروس حتی خپل شکل ته تغیر ورکړی دی، او د اولی او دویمې مرحلې په پرتله باندې ډیر زیات خطرناک او ډیر زیات وژونکی دی.
او اخیری پوښتنه هم دا چې مثلا هغه کسان چې په کورونا ویروس باندې وفات کیږي، کورنۍ ته څه لازم ده؟
او ګورئ، د کورنۍ د غړي د لاس اور کول هغه که د کورونا وبا له امله وي او یا له کمبل مرض له امله، دا د کورنۍ لپاره ډیر یو زیات درد دی، ډیر زیات لوی خفګان دی، او په دې خفګان کې باید هر انسان شریک وسی. مهمه خبره دا ده چې دا خو امکان نه لري چې ستا د کورنۍ یو غړی ته د لاس اور کړي او هغه ته په هغه شکل باندې چې لازمه ده خاورو ته ونه سپاري او په هغه شکل سره. ښه خبره دا ده چې ټول کسان چې د کورنۍ غړي د لاس اور کوي، دا یو نړیواله وبا راغلې ده، الله پاک دې موږ او تاسو ترې وساتي، غټ مشکل رامنځته شوی دی. کوشش باید دا وکړو چې هغه جسد چې د کورونا وبا له امله وفات شوی دی، باید موږ او تاسو ځینې معیارات په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنا باندې چې د کورنۍ ټول خلک باید اکثرا ماسکونه واغوندي، خپل دو متر فاصله باید مد نظر ونیسی، لاسونه باید بار بار ومینځي، د سینیټایزر په واسطه باندې دا جسد چې دی دا دی په غی کې نه نیسی او نه دی خپل، ځکه اکثرا ډیر زیات دردناک وي، د کورنۍ غړی انسان د لاس اور کړی وي.
ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومان په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. د ډاکټر صاحب خبرونه ته خرغلی ستړي نشي
تخت راتګ نام نړۍ مننه کوم
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دا واکسین ماشوم ته تطبیق شي د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکو
درته ویلې چې څو ډول واکسینونه موږ لرو
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نوري ناروغي زیږي تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او د ګېډي پړسوب چې هغه طبي استلای او اسایتس دانو هغه اسایت اسرامل تکي دا د بدن هر غړی اخته کولې شي یعنی د سګونه نیولې دا تر زړه پختورګو همداسي پوستکه اډوکی بندونه دا ټول اخته کولې شي نو کچیرته دی ټول ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده دا د خپل ځان ډیر زیات افاتونه زیږي خو لنی کمرغه شي منګا د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو
bale اوس کپدې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنې پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر سي د خلیل لاري ورکول کی
د لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنې ته ورسېد درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنې شو نو بیا دیتا څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد بیا په نهه میاشتو نه کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو دلارې او یا د خولې دلارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیقیږي نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویل شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې د روغتیایي مرکز کې واکسین شي
له واکسین وروسته ځینې ماشومان ته به کوي دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې اکل تاسو وایي ایا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده
بلې دې ته د واکسین نارمل ارخیزي اغیزي ویل کیږي یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شو نارامي پیدا شو او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سی سورواله او پړسوب رامنځته شو دا د واکسین د ښه تطبیق نه ښه ده نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځوړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل د دوا د درد او د تبې ضد درمل د مونږ د ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او هغه درد او نارامي د دې سره بیا قراریدل شي. خو دا خپل دغه نارمل اخیزي اغیزي چې د واکسین د تطبیق نه یو ورځ وروسته یا په هغه شپه باندې ورته پیدا کیږي دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمیر کورونې لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډیر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او د یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډیرې زیاتې دي. یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي، خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کېږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کورونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کورونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د 18 کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کمی د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیک مرغه باید ویم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د هر لار چې کېدلی سي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډیر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډیرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم ده.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نقشہ ملامت مشران چی گند ماشی مشران چی گند ماشی نکشران سم ملامت سپینگیر چنار چی آلا تان سم ملامت مشران چی گند ماشی
دست بارا یه دست به اتحاد پس با یه باشده با قدرت های پس مرگ و زجر و زجر این چه حالیه آمده و سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو غم خوار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشافر است نشده بین ما نیست اوزا و همین بار پیش میره با خدا خانای ما با آتش میره با خدا خانای ما با آتش میره Alamano paman zo ke chine paqui Zafu habe zavada shoda gansa malamati Spingiri chinal chi ala gansa malamati Shan chi gunde mashi Kundemashi, Nukashan Samala Mati, Spingiri Chinal Chiala, Kansamala Mati, Shachi Kundemashi. In Batan, Batan Mole Mosho, Nayibo, Bobo Bacho, Hoyimos, Paschona Suku, Das Bolo Yetas, Hamatas Hazendapos, Batan Rafta, Das Hishkas Mojisagan, Miss Baha.